وخت مخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. زه فریده هوټ سیفی مو د خپل همکارانو سره د خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. د نړیوالو ځواکونو په روسي عملیاتو کې چې د کونړ په ولایت کې شوې د ملکیانو د وژنې په اړه سیړنې روانې دي، او په دې اړه ویل کېږي چې د ولسمشر کرزي او د لویدیځ ترمنځ د اختلاف یو دلیل ګرځېدلی. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې صالحه اسحاق زی خلقی وړاندې کوي.
په سکه د مهمو خبرونو سره کې ووي، افغان دولت د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیسي. ولسمشر حامد کرزي په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو د هغې حملې غندنه کړې چې په ترڅ کې لس کسان وژل شوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د دې کال په لومړیو لسو میاشتو کې د ملکي خلکو په تلفاتو کې 10% زیاتوالی راغلی، او په پاکستان کې پرون د عاشورا ورځې د مراسمو په زرګونو ماتم کوونکو نن د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې لاریون وکړ. دا خبرونو تفصیل. افغان دولت وایي د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیول کیږي او هڅه کیږي چې په دې کانفرنس کې خاصې طرحې وړاندې شي. د ولسمشر کرزي وایند وحید عمر نن په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل د لندن په کانفرنس کې به افغان دولت مهم مسایل نړیوالو ته وړاندې کړي او په بیلابیلو برخو کې به د مرستې غوښتنه وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس تقریبا یوه میاشت وروسته جوړ شي. ولسمشر حامد کرزي په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو د هغې حملې غندنه کړې چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي دي. د کونړ والي سید فضل الله واحدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په 10 وژل شویو کسانو کې 8 د ښوونځي زده کوونکي او 2 نور عام خلک دي. په نارنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. ولسمشر کرزي د دې پیښې سخت غندنه کړې او د جدي تحقیقاتو امر یې کړی. په دې اړه بهرنیو ځواکونو کومه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د دې کال په لومړیو لسو میاشتو کې د ملکي خلکو په تلفاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو د ارقامو پر بنسټ د فرانسې خبری اژانس خبره کړې ده. راپور زیاتوي چې سږ کال په دې موده کې د وژل شویو ملکي کسانو شمیر څه باندې 2000 ښودل شوی چې 1400 د مخالفانو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان ملي امنیت وایي د دې ادارې په مرستیال ډاکټر عبدالله لغمنی باندې د انتحاري حملې مسؤلین نیولي. د ملي امنیت لخوا په یوې خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې د ډاکټر عبدالله لغمنی د وژنې په دسیسه کې ښکیل 3 تنه تروریستان نیولي دي. چارواکي وایي د بادغیس په 2 بیلابیلو ولسوالیو قادس او بالامرغاب کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې 15 طالبان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د بادغیس امنی قمندان سید احمد سمی تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دغو تصفیوي عملیاتو کې 2 پولیس هم مړه او 3 نور لادرکه شوي دي. طالبان په دغو جګړو کې د 20 کورنیو او بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کوي، خو دولتي مقامات د دوی ادعاوې ردوي. د برېټانیا پوځ وایي یو عسکري د افغانستان په جنوب کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی. د دفاع وزارت وایي دغه عسکر پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ګزمې په وخت ووژل شو. زمونږه کلازاتي رادیو اوري. چارواکي وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان د زړه ښار په امنیتي کمربند باندې تیره شپه مخالفانو برید کړی چې مرګ ژوبله هم لري. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویاند جاوید بشارت جګړه تاییدوي او زیاتوي چې جګړې تقریبا 4 ساعته دوام وکړ او په ترڅ کې 8 تنه طالبان مړه او 9 نور ژوبل شول. د افغانستان اړوند خبرونه مو واورېدل. تر لږ ځنډ وروسته نړیوال خبرونه. په پاکستان کې پرون د عاشورا ورځې د مراسمو په مهال تر ځان وژونکې حملې یوه ورځ وروسته نن زرګونو ماتم کوونکو د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې لاریون وکړ. په دې ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 6 نور ټپیان شول. ماتم کوونکو د دولت او سخت دریځۍ ضد شعارونه ورکول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د کراچۍ له خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه وکړه. ځان وژونکي ځان د عاشورا د مراسمو په بهیر کې د کراچۍ په مرکز کې ولوزوه. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران دولتي رسنۍ وایي په ټول ایران کې په 10000 کسانو د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت مخالف مشرانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. دغه غونډه وروسته له هغه وشوه چې ایران لویدي سوادونه د دولت ضد لاریون کوونکو په هڅولو تورن کړل او په دې اونۍ کې په تهران کې اتل لاریون کوونکي پکې ووژل شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند رامین مهمان پرست وایي
دقیقا تحرکات اقدامات و اظهاراتی که
دوی په دقیقه توګه خوځښتونه اقدامات او هغه څرګندونه چې لویدي سوادونه زمونږ د هیواد په اړه ترسره کوي دا په پوره غور او حساسیت سره وڅېړل شي. نوموړي زیاته کړه دولت په تهران کې د برېټانیا سفیر د دغو ادعاو لامل احضار کړ. لویدي سوادونه په دغو پیښو کې لاس لرل په کلکه ردوي خو د لاریون کوونکو په وړاندې د ایران د حکومت پر چلندې سخت انتقادونه کړي. د یو بل خبر له مخې ایرانی مقاماتو د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي شیرین عبادی خور نیولې ده. د مخالفې ډلې په ویبپاڼه کې د شیرین عبادی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي نوشین عبادی چې یوه ښوونکې وه د دوشنبې په شپه په خپل کور کې ونیول شوه. همداراز د شپې لخوا د یوې پیژندل شوې ایرانۍ ژورنالیستې ماشاله شمسل وازیان او د ښځو د حقوقو د یوې فعالې منصوره شجاعي د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. دا د ازادۍ راډیو ده. په تصویرونو کې ښودل شوي چې لیدا او سرسم د هغه کس تر کالیو لاندې چاودیدونکي مواد لیدل شوي چې د کرسمس په ورځ امریکا ته په روانې الوتکه کې د چاودنې په هڅه تورن ده. په هغو تصویرونو کې چې د امریکا په ای بی سي ټلویزیوني شبکه کې ښودل شوي څرګندېږي چې د چاودیدونکو موادو د پوډرو یو پاکټ د هغه د کالیو لاندې د سوځېدو په حال کې ده. نایجیریایي عمر فاروق المطلب د دلتا شرکت په الوتکه کې هغه مهال د چاودنې هڅه وکړه چې د دسمبر په 15مه له امستردام څخه امریکا ته روانه وه او د ډیټرویت ښار ته نږدې شوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه متحده ایالات به تر هغې پورې قرار کښېنني چې د ناکامه بمي چاودنې مسؤلین عدالت ته راوړل شوي نه وي. د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي د امریکا لخوا د دفاعي سیستم د توغندیو پلان د اټومي وسلو د نوي تړون د موافقې په وړاندې لوی خنډ دی. دواړه خواوې وایي چې د سټارټ په نامه اټومي وسلو د کمولو پر تړون موافقې ته نږدې شوي دي. پخوانی تړون د روان کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید. یو خبریال له پوتین څخه پوښتنه وکړه چې په خبرو کې لوی ستونزه څه وه. هغه وویل زمون امریکایی همکارانو د دفاعي سیستم ضد توغندي جوړ کړي خو موږ ورته اقدام نه دی کړی. د امریکا پلان د قدرت توازن ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې توازن باید وساتل شي او روسیه باید د تهاجمي وسلو نوی سیستم پراخ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپتمبر میاشت کې په مرکزی اروپا کې د دفاعي توغندیو د سیستم د نصبولو لپاره د پخواني جمهور رئیس پشت وخت پلان لري کړ او ویلي دي چې د هغه پر ځای به په سمندر او وچه کې د توغندیو یو متحرک سیستم فعال کړي. او بریتانیا وایي چین هغه بریتانیا چې د مخدر موادو د قاچاق په جرم نیول شوی و اعدام کړ. سربیره پر دې چې د اکمر شیخ کورنۍ او د برېټانیا حکومت د چین له دولت څخه غوښتي وو چې د نوموړي د اعدام حکم فسخ کړي خو د چین حکومت حکم عملي کړ. د برېټانیا حکومت او د اکمر شیخ کورنۍ ویلي وو چې نوموړی له عصبي ناروغۍ رنځوري. خبرونه ختم شول.
د افغانستان د قانون او صنایعو پیشنهادي وزیر ژمنه وکړه چې په ولسي جرګه کې به د اعتماد رایه د اخیستلو په صورت کې په دې هیواد کې د پانګونې او د قانون د استخراج بهیر ګړندی کړي. وحید الله شهراني د خبرې تیره ورځ ولسي جرګې ته د خپلو راتلونکو پروګرامونو په کتار کې وکړې. د په وینا د افغانستان په قانونو باندې د پانګونې په صورت کې به د دې هیواد اقتصاد وده عمومي او له همدې امله د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. د یو بل خبر له مخې د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د دې ګمرک عواید د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 310 میلیونو افغانۍ ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله د پام وړ ځپاره راغلي. دغه ګمرک رئیس وایي چې سکل هر ورځ له دغه بندر څخه په زرګونو سوداګرو کار اخیستی چې له همدې عمله دغه ګمرک عواید هم زیات شوي دي. او دا هم سپورتي خبرونه. په ننګرهار کې چې د کرکټ کوم ولایتي تورنمنت پیل شوی دی خو په درس کې پر مخ روان دی. د کابل د کرکټ فدراسیون مشر حاجي عزیز الله فضلي ادګر رادیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې د افغانستان د 22 ولایتونو د کرکټ ټیمونه ګډون لري او د مسابقو په پایله کې به ترې د افغانستان ملي او د 19 کالو څخه د کمپیو ځوانانو د ټیمونو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. ښاغلي فضلي دا هم وویل چې دغه تورنمنت ترسره کېدو لپاره د کرکټ د آسیایي او نړیوالو شوراو یا ای سی سی او آی سی سی لخوا د اتیا زرو امریکایي ډالرو مرسته شوې ده. حاجي عزیز الله فضلي دا هم وویل چې دغه ډول تورنمنتونه به تر دې وروسته هر کال تر سره کیږي او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په هغو نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي چې په راتلونکي نږدې کې به په بنگلاديش کې جوړ شي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په دغو مسابقو کې به له افغانستان څخه د درې تنو جنو په ګډون 9 تنه د تکواندو لوبغاړي برخه واخلي. په دغو مسابقو کې چې 10 ورځې به دوام ولري د جنوبي اسیا له 9 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي.
شپږ بجې او 10 دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ مخامنۍ خبري مجله اورئ. د کونړ په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو د وژنې په اړه څېړنې روانې دي. د خبرونې په سر کې په همدې موضوع خبرې کوو. افغان دولت وایي چې د لندن په کنفرانس کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د ملکیانو د وژنې د مخنیوي پر مسلې ټینګار وکړي. کاناډا وایي د هیواد به په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کارونه وکړي. په هرات کې د ګوهر شاد بیګم له مقبرې څخه یو شمیر ورکې شوې ډبرې له یوه کوره موندل شوې دي. او هغه نایجیریایي چې د کریسمس په ورځ یې په یوې الوتکې کې د چاودنې نیت درلود دا منلی چې القاعده شبکې روزلی و. په داسې حال کې چې افغان دولت په کونړ کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د وروستۍ پیښې په څېړنه بوخت دی. ځینو نړیوالو آژانسونو ریپورټ ورکړی چې د دې پیښې د افغان دولت او ناټو ترمنځ نوي اختلافات زیږولي دي. عامه خلکو ته د مرګ ژوبله د تیر یک شنبې په شپه د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اوښتې ده. د ولسمشر کرزي یوه ویاند که له یوې خوا د لویدیځو رسنیو دا راپورونه ناسم وبلل، له بل لوري یې په دې هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې داسې څه ونه کړي چې حساسیتونه زیات کړي. په دې اړه نورحال د حمید محمد په راپور کې
د ارګ په ماڼۍ کې چارواکو هغه راپور نه پکله کرد کړ چې ګواکې په کونړ ولایت کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د حامد کرزي بیان د افغان ولسمشر او د هغه د نړیوالو متحدینو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کونړ کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه په یو مطلب کې د دغو اختلافاتو یادونه کړې، خو ویلې نه دی چې دا څه ډول اختلافات دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي او وان احمد ضیا سیامک په داسې حال کې چې د کونړ په پیښه کې بهرني ځواکونه ګرم بولي وایي چې لویدیځ رسنۍ د خپلو هیوادونو د سیاستونو پر ځای تر ډېره خپل شخصي نظریات خپروي. د وای د کونړ په پیښه کې په خوشنۍ سره د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي او د دوی د شهادت اصلي سبب د بهرنیو ځواکونو بې پروايي ده. د دې پر ځای چې دوی بخښنه وغواړي او د همغږۍ لپاره ژمنه وکړي، پکار نه ده چې د اړیکو د خرابېدو خبره وکړي. دوی داسې کار نه کوي چې د خلکو د ذهنیتونو د خرابېدو او د هغوی د وژنې سبب شي او نارضایتي زیاته کړي. په کونړ ولایت کې عامه خلکو ته د مرګ ژوبله د افغان او نړیوالو ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې اوښته چې د نرنګ ولسوالۍ په پاډل دره کې شوې. د ځایي چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې د ښوونځیو د 8 زده کوونکو په ګډون 10 کسه ملکي وګړي وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې پیښه ژوره خواشیني او غوسه څرګنده کړې او سیمې ته یو پلاوی استولی سو ژر تر ژره هغه وڅېړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل راپور کې د دې پیښې په اړه د افغان دولت او د ناټو د دریځ ترمنځ توپیر ته په اشاره چې یو دا کسان ملکي وګړي بولي او بلې بیا وسلوال مخالفین د افغان ولسمشر بیان بیړنه بلله او ویلې ده چې د تحقیقاتو بشپړېدو ته باید انتظار وستل شي. خو ښاغلی سیامک بیا د افغان دولت د دریس پر ځای بولي او وایي چې دا لومړی ځل نه ده چې دوی په دې اړه انتقاد کړي، بلکې پخوا هم دوی له لویدیځو او په تېره بیا له امریکایي چارواکو سره په دې اړه جدي خبرې کړې. د سیامک په وینا په خپل نړیواله ټولنه هم د عامه خلکو مرګ ژوبله زیان اړوونکې بولي او دوی ورته د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ کې هم ځای ورکړی چې د ده په وینا هرومرو باید پلی شي. د وای دوی په خپل د منې چې د عامه خلکو مرګ ژوبله د نارضایتونو سبب ګرځي او د هغې مخنیوی د دوی په کاري لومړیتوبونو او ستراتیژۍ کې هم شامل ده. موږ له دوی نه غواړو چې د دوی ستراتیژي د پلي کېدو وړ وي او باید پلی شي. دا لومړی ځل نه ده چې افغان ولسمشر په هیواد کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو په مرګ ژوبله خواشیني څرګندوي او د هغې د څېړنې لپاره پلاوی استوي، بلکې دا کار په یو معمول بدل شوی او د کتونکو په وینا کومې حتمي نتیجې نه دي لرلې. دا کتونکو په وینا د دې ستونزې د هواري یوه اساسي لار په هیواد کې د کېدونکو پوځي عملیاتو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل دي. افغان چارواکو بیا ویلي دي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبله ستونزه به د لندن په جوړېدونکې غونډه کې هم راپورته کړي، سو د هغې د مخنیوي لپاره لازمې او اغېزمنې لارې چارې ولټولې شي.
په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې په اړه د سیډن لپاره پرون ولسمشر کرزي فیصله وکړه چې یو هیئت د کونړ ولایت ته لاړ شي. د جمهور رئیس سلاکار وزیر اسدالله وفا چې د دې هیئت مشري کوي نن په کونړ کې له مسؤلینو او خلکو سره خبرې وکړې او وی ویل چې د خپلو سیډنو په اړه معلومات به نن ناوخته له رسنیو سره شریک کړي. افغان دولت وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیول کیږي او د هڅه روانه ده چې په دې کانفرنس کې خاصې طرحې وړاندې شي. دولت وایي چې په دې لړ کې به د ملکیانو د وژنې د مخنیوي پر مسلې هم ټینګار وکړي. د جمهور رئیس کرزي ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لندن په کانفرنس کې به افغان دولت مهم مسایل نړیوالو ته وړاندې کړي او په بیلابیلو برخو کې به د مرستې غوښتنه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس کابو یو میاشت وروسته جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته.
د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر وایي چې د لندن په کانفرنس کې به د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو، د لوی جرګې په جوړولو، د ملکي تلفاتو په مخنیوي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان دولتي چارواکي همدا اوس د افغانستان په اړه د دې مهم کانفرنس لپاره تیاری نیسي او هڅه کوي چې له دې کانفرنس څخه د پخوانیو نړیوالو کانفرنسونو په مقایسه هم ښه نتیجه ترلاسه شي.
جرګې را کړې جمهور افغانستان وعده کړده به مردم افغانستان یک جرګې سرتاسری از مردم
افغانستان د افغانستان جمهور رئیس د کومې لوی جرګې د جوړولو ژمنه د دې هیواد له خلکو سره کړې. د لندن په کانفرنس کې به پر دې هم خبرې وسی. د غرض درک په معنی کې هم د سرپرستو وزیرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه او د لندن د کانفرنس په اړه په طرحو او وړاندیزونو باندې بحث شوی. هڅه کیږي چې د لندن د کانفرنس لپاره شاو پیاوړی آمادګي ونیول سي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس د 2010 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه جوړ شي. په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره بیلابیل مرسته کوونکي هیوادونه برخه واخلي او په دې هیواد کې به د شته ستونزو د هوارولو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزي ویاند وحید عمر وایي چې افغان دولت هڅه کوي د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره خپلې بیلابیلې طرحې د دې کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې کړي او نړیوال دې ته وهڅوي چې د افغان دولت له غوښتنو سره سم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه تنظیم او مرستې ترسره کړي.
یعنی ای بار رفتن ما با کنفرانس لندن با طرحهای بسیار جدی هست.
در ازل به لندن با کنفرانس که لجدی طرحو سر برخواق رو ترسو شه نتیجه گل رو. یا اون موضوع چه در لندن با کنفرانس که با پری خبری وسی حقا با در ملک تلفات و در مخنیوی مسئله وی. از ما جورندیز دادی چه در بازی عملیات و مشری افغان زواکونو پا خواست اول ملی اردو تا وسپارل سی.
دا لومړی ځل نه دی چې په لندن کې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې هیواد په اړه ورته کانفرنسونه جوړ شوي چې مهم یې د جاپان، لندن، بون او پاریس کانفرنسونه و چې نړیوالو په کې له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړه. دغه راز ترکیه هم آمادگی خودلې چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو مهم سیمه ایز کانفرنس جوړ کړي او په کې د دې هیواد د موجوده ستونزو د حل لارې چارې ولټوي. په عین حال کې یو شمیر کارپوهان د لندن د راتلونکي کانفرنس اهمیت ته په کتو سره وایي چې افغان دولت باید داسې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په دې کانفرنس کې وړاندې کړي چې له عملي کولو سره یې په دې هیواد کې له امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز یا اجتماعي پلوه په افغانستان کې ډیر ښه والی راشي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د خزو شبکې په نوم یو سازمان له افغان جمهور رئیس حامد کرزي غوښتي دي چې خزو ته د لا زیات وزارتونه او جک پوری دولتي پوستونه ورکړي. د دغه شبکې یو شمېر غړو د غوښتنه نن د خپل مشرتابه بورد د ټاکلو په هدف په جوړې شوې غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي په خپل نوي کابینې کې د ښځو چارو او د سواد د زده کړې وزارتونو ته دوه ښځې د وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته ورمعرفي کړې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورټ ته.
د افغانستان د خزو د شبکې او ځینو نورو سازمانونو یو شمېر غړو له جمهور رئیس حامد کرزي نه وغوښتل چې خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتو د کمپاین په مهال یې کړې وې او خزو ته په حکومت کې لا ډېر وزارتونه او جګپوړي پوستونه ورکړي. دوی وویل د دوشنبې په ورځې په همدې اړه له جمهور رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار کړی دی چې د دولت په بېلابېلو برخو او سطحو کې د ښځو برخه ډېره شي. د افغانستان د خزو د شبکې رئیس عفیفه عظیم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ما دودوده 4-5 هزار خانه
را دا وای مونږ له جمهور رئیس نه خزو ته شاوخوا 4-5 وزارتونه وغوښتل. همدارز هم وغوښتل چې په هر وزارت کې دی یو مرستیال خزوي. ریاستونه مو ترې نه وغوښتل. همدارز هغه زموږ سره ژمنه کړې و چې 2-4 ولایتونه به هم خزو ته ځانګړي کوي. جمهور رئیس حامد کرزی ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره په خپل نوې کابینه کې یوازې یو خزه هغه هم د خزو چارو وزارت لپاره ورپېژندلې و. خو څو ورځې مخکې د سواد د زده کړې وزارت لپاره چې نوی به تشکیل شي یو بل هم معرفي کړه. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت مرستیاله پلوشا کاکړ وایي چې د افغانستان د ښځو د شبکې او نورو مدني ټولنو ځینو غړو له جمهور رئیس سره په کتنه کې د ښځو د یو مشورتي بورډ د جوړېدو وړاندیز هم وکړ.
او یو مشورتي بورډ باید رئیس جمهور لري چې متشکل د 11 ښځو او دا 11 ښځې وکولای شي چې په مختلفو ارګانونو نمائندګي وکړي. مونږ هیله دارلار چې دا یولس خصب په ټولو مسایلو کې مشورې ورکړي رئیس جمهور ته او دا مشورې به د خزو د پاروي اند خزو په نه پوي او غواړو چې د خزو حضور د ډیروالي د پاره وي.
کله هم یو شمیر خزي شکایت کوي چې په دولت کې ونده کم ده. خو دولتي چارواکي ټینګار کوي چې په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې د خزو په اقتصادي ټولنیز او سیاسي ژوند کې د پامړ پرمختګونه شوي دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په تیرو څو کلونو کې له بیلابیلو نورو عواملو سربیره په افغاني ټولنه کې یو شمیر ناوړه دودونه او په ځینو سیمو کې ناامني هم د خزو د پرمختګ په لار کې ستر خنډونه پاتې شوي دي.
کاناډا به په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې پراخې کړي او په دې برخه کې به ډیر کارونه وکړي. د خبره نن په کندهار کې د کاناډا د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې مشر کړی ده.
په کندهار کې د کاناډا د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی ډلې ملکي مشر جیس ډټن چې نن یې د ولایتي بیا رغونې ډلې په مرکز کې خبریالانو ته وینا کوله، د تیر کال په اوږدو کې په امنیت او بیا رغونه کې د کاناډا د هیواد لاسته راوړنې جوتې وبللې. نوموړي وویل چې د 2009 کال په اوږدو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د کندهار ښار امنیت خوندي کړی او په 4 ولسوالیو کې د خپلو ځواکونو نظامي حضور ساتلی دی. جیس ډټن وایي چې د بیا رغونې په ډګر کې یو شمېر ښوونځي او کلینیکونه جوړ کړي دي. د پی آر ټی دغه ملکي مشر وویل کال کې به دوی د دهلې بند او لغه څخه د تړل سوي کانال د رغولو چارې بشپړې کړي. د 500 ښوونځیو لپاره به ودانۍ جوړې کړي او د کندهار کانالایزیشن به له سره ورغوي. د ولایتي بیا رغونې ملکي مشر وویل چې د کندهار ښار د برېښنا د رغولو لپاره یې عملا کار پیل کړی دی. د ده په خبره د امریکا د دولت سره یو ځای هڅه کوي چې لومړی ډیزلي برېښنا تیار کړي او وروسته د کجکي د برېښنا د رغولو چارې ګړندۍ کړي. جیس ډټن په دې خبري غونډه کې وویل چې د کندهار د ادارو کاري وړتیا ټیټه ده چې د دوی په مرسته به پراتونکو 2 کلونو کې دا ستونزه وارسي. کاناډا د افغانستان په کندهار ولایت کې تر ټولو زیات سرتیری لري چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په دې ولایت کې د بیا رغونې او امنیت چارې پر مخ وړي. مینپال د ازادي راډیو کندهار.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. په هرات کې د گوهرشاد بیګم له مقبرې څخه یو شمیر ورکه شوې ډبرې لې وکوره موندل شوې دي. امنیتي مسولان وایي چې د ډبرو د غلا په توری څو کسان نیولې هم دي. څوونه وړاندې د تیموریانو د دورې پورې مربوط لرغونی آثار د سلطان حسین بایقرا د خزي گوهرشاد بیګم له مقبرې څخه غلا شول چې هغه مهال د نه پاملرنې په تور څو تنه امنیتي کسان هم ونیول شول. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستنکزی په اړه ریپورت راکوي.
په داسې مهال چې د هرات ښار منارونو سیمې ته نږدې یوه کور څخه د غلا شوي لرغوني اثر وموندل شوی. د خبریالانو له وړاندې 2 تنه اصلي متهمې هم بندیان د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس نعمت الله سروري د امنیتي ځواکونو څخه په مننه د لرغونو اثارو غله د 2 تنه ارزښتونو دښمنان وبلل.
زه فکر کوم چې دا ظالمان چې نه غواړي د افغانستان کلتور او فرهنګ رشد وکړي، انکشاف وکړي، دوی په ظالمانه توګه زموږ فرهنګي آثار ویرانوي، تخریبوي. بناان موږ وغندو دا فرهنګ فرورستان. انشاءالله وعده ورکوم چې بیا تکرار نشي.
گوهرشاد بیګم د چا له قبره چې ډبرلیکونه غلا شوي و د تیموریانو تر ټولو مقتدر پاچا سلطان حسین بایقرا مرمن و د خپل دور تر ټولو فرهنګ پال او عالم مرمن پیژندل شوی. له فرهنګي هڅو څخه په آسیا په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د لرغونو اثارو په ډول ستاینه کیږي چې د بیلګې په ډول د هرات منارونه او مصلا یادولی شو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي په راتلونکي یو کال کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې لس نوي ښوونځي جوړ کړي. د دې ښوونځیو د جوړېدو تړونونه نن د پوهنې د وزارت د سرپرست وزیر او د افغاني ساختماني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د پوهنې د وزارت مسؤلینو وویل په دې ښوونځیو کې به په زرګونو زده کوونکي په زده کړو بوخت شي، خو ځینې خلک وایي په لرې پرتو سیمو کې ښوونځي شته خو زده کوونکي پکې د نامنیو له امله زده کړې نشي کولی. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي یو کال کې به د هیواد د څلورو ولایتونو په هاغو سیمو کې لس نوي ښوونځي جوړ کړي چې اوس مهال پکې نشته. د پوهنې د وزارت سرپرست ډاکټر فاروق وردک چې د سې شنبې په ورځ لسوارلسو افغاني شرکتونو سره د دې ښوونځیو د جوړېدو تړونونه لاسلیک کول، ویل چې په دې پروژه کې لس نوي ښوونځي او شپږ ګودامونه شامل دي چې د سیمې د قومي شوراګانو د غوښتنې له مخې پر دولتي ځمکو جوړیږي. خاغلی وردک وویل
جمن دباب مکتب است در ولایت پکتیا، نیمروز، سمنگان و کنر و همچنین شش باب گودام است.
ټول لس ښوونځی دی د پکتیا، نیمروز، سمنگان او کنر په ولایتونو کې چې شپږ زره نجونې او هلکان به پکې زده کړې وکړي. همدارنګه شپږ ګودامونه دي د بدخشان، میدان وردګو، زابل، کاپیسا، غور او د پکتیا په ولایتونو کې.
د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې په دې ښوونځیو به سبا باندې واویا میلیون افغانۍ ولګیږي چې د مرستې ژمنه د هندوستان او کاناډا هیوادونو کړې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 2,800 ښوونځي شته او په پام کې ده چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې یې شمېر 16,600 ته ورسیږي. د پوهنې سرپرست وزیر د لیک لوست په بهیر کې امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په ټول هیواد کې 603 ښوونځي د نامنیو له امله تړل شوي وو، خو دوی هڅه وکړه چې 222 ښوونځي بیرته پرانیزي.
451 مکتب مدعی ولایت هنوز هم مسدود است، ولی اولویت درجه یک وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان است که به سال آینده
تر اوسه 451 ښوونځي تړلي دي. خو زموږ لومړۍ درجه هڅه دا ده چې په راتلونکي کال کې دغه ټول بیرته پرانیزو. 5,905 داسې ښوونځي لرو چې ودانۍ نه لري. هڅه کوو دا ښوونځي هم په لږه موده کې ودانۍ ولري.
خو خلک وایي که له یوې خوا د پوهنې وزارت ښوونځي جوړوي، له بلې خوا د مخالفینو لخوا یا سوځول کیږي او یا تړل کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي په لیرې پرتو سیمو کې د قومي مشرانو په مشوره د ښوونځیو د ساتنې شوراګانې جوړې کړي دي چې د کار په نتیجه کې یې د ښوونځیو په ساتنه کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. هغه نایجیریایی چې د کریسمس په ورځ هڅه کوله چې یو الوتکه والوزوي منلې ده چې په یمن کې القاعده شبکې روزلې ده. همداراز په یمن کې د القاعده شبکې پر مشکوکو کسانو د یمن الوتکو بمباری کړی دي. ازادي راډیو د منځنی ختیځ لیو سیاسي کارپو مصطفی علانی سره په دغه هیوادونو کې د نړیوال تروریزم د هڅو مسله شریکه کړې ده. ښاغلی علانی چې په دوبۍ کې د خلیج د څېړنو د مرکز غړی دی ویلي یمن د القاعده شبکې په مهم مرکز بدلیږي. موضوع تفصیل احمد شیبر سخاورو.
د رسنیو له رپورټونو سره سم یمن د القاعده شبکې په نوي مرکز بدلیږي. دغه تهدید تر کوم بریده جدید دی؟ مصطفی علانی وایي
I think we have a huge exaggeration about that Yemen is emerging equivalent to Pakistan.
زه فکر کوم چې دا به مبالغه وي چې یمن د افغانستان یا پاکستان په څیر په یو مرکز بدلی شي. د القاعده هغه کسان چې د هغوی د نیولو جدي هڅې کیږي شمېر تر 500 نه اوړي، خو یمن په عین وخت کې له نورو ستونزو سره مخامخ دی. حوثیانو په شمال کې بغاوت کړی، د بیلتون غوښتونکو هڅې بیا په جنوب کې روانې دي او له دغو مخالفتونو سره د یمن حکومت کمزوری شوی دی. دا توان نه لري چې القاعده وځپي. البته په وروستیو اونیو کې موږ پر القاعده د دوو مهمو بریدونو شاهدان وو چې له دې سره پرته له څه شکه د یمن دننه د القاعده یوه مهمه برخه وځپل شوه. ښاغلی علانی زیاتوي چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې د القاعده شبکې هڅې وکړې چې په یمن کې بریدونه وکړي، خو ونه توانېده او د دوی بریاوې خورا لږې وې. د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن لا اصل یمنی ریشه لري او ویل کیږي چې په یمن کې شمیر کسان له همدې عمله هم له القاعده شبکې سره خواخوږي لري. خو ښاغلی علانی څرګندوي چې د یمن قبایلي ټولنه دې ته تر یوه حده مساعده ده چې القاعده شبکه کې وده وکړي، او دغه شبکه یوازې د یمن لپاره نه ده، دوی غواړي چې په ټولې عربي جزیرې کې فعال شي. علانی زیاتوي چې د دغو هڅو د مخنیوي لپاره د یمن حکومت هم مبارزه پیل کړې ده، او ښه مبارزه یې پیل کړې ده. د دسمبر په 15مه د فاروق عبدالمطلب په نامه نایجیریایی په دې تور ونیول شو چې هڅه یې کوله چې امریکا ته روانه یوه مسافر وړونکې الوتکه وچوي، خو د مسافرانو او د الوتنې د عملې له لورې ونیول شو. درویشت کلن نایجیریایی اوس اعتراف کړی دی چې دی القاعده شبکې په یمن کې روزلی و.
احمد شیبر و اوس ساعت شپږ نیمې بجې دي. جاوید نعیمی ستډیو ته راغلی دی او د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډېر
ښه، با تشکر از شما. شما مانده نباشین دکتر صاحب. به نام خدا و با سلام به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نمایندگان این کشور با 5 طرح مشخص به کنفرانس لندن خواهند رفت. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری داریم. از عکس‌العمل دولت افغانستان درباره موجودیت اختلافات میان حامد کرزی و ناتو پس از حادثه اخیر ولایت کنر نیز خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که عاملین اصلی عمله انتحاری بر دکتر عبدالله لغمانی معاون اسبق این ریاست را بازداشت کردند. مقامات دولت افغانستان میگوید آمادگی های لازم برای کنفرانس لندن گرفته شده است. یک روز بعد از عمله انتحاری در پاکستان، هزاران عزادار امروز در جاده های ایالات کراچی آن کشور را پیمایی کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که عاملین اصلی عمله انتحاری بر دکتر عبدالله لغمانی معاون اسبق این ریاست را بازداشت کردند. در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته شده است 3 تروریست که در طرح این عمله دخیل بودند بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که افراد بازداشت شده در انتقال، نگهداشت و مجهز ساختن فردی که به تاریخ 11 اسفند سال جاری بر دکتر عبدالله لغمانی عمله انتحاری نمود دست دارند. با گفته امنیت ملی افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف نمودند. مقامات دولت افغانستان میگویند آمادگی های لازم برای کنفرانس لندن گرفته شده و تلاش ها به هدف ارائه طرحهای خاص در این کنفرانس ادامه دارد. طبق یک اعلامیه مطبوعاتی از ریاست جمهوری افغانستان، امروز جلسه تحت ریاست رئیس جمهور حامد کرزی با اشتراک وزرای که مسئولیت طرح برنامه های حکومت افغانستان را در کنفرانس لندن به عهده دارند برگزار شد. رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که طرح حکومت افغانستان باید مطابق به خواست و نیازمندی های مردم این کشور به گونه ترتیب گردد تا حمایت جامعه جهانی در بخش های تامین امنیت، حکومتداری سالم، انکشاف اقتصادی و مصالحه با مخالفین جلب گردد. قرار است کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان به تاریخ 28 ماه جنوری سال 2010 میلادی در لندن برگزار گردد. مقامات در ولایت بغلان تایید کردند که در اثر عمله مخالفان مسلح دولت بر یک پسته امنیتی در مربوطات شهر کنه ولایت بغلان تعداد کشته و زخمی گردیدند. امین منگل قماندان امنی بغلان مرکزی ضمن تایید این رویداد گفته است این درگیری که شب گذشته صورت گرفت 4 ساعت ادامه داشت و در نتیجه آن 5 طالب مسلح به قتل رسید و تعداد هم جراحت برداشتند. وای گفته است که در اثر این درگیری یک پلیس نیز زخمی گردیده است. طالبان مسلح کشته شدن یک فرد خود را تایید کردند و ادعا کردند که در اثر این عمله 8 عسکر افغان به قتل رسیده و 9 تن دیگر زخمی گردیدند. اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را نادرست خوانده است. قرار است بیش از 200 محصل افغان در ماه جاری جهت ادامه تحصیلات عالی در مراکز مختلف تحصیلی پاکستان به آن کشور روند. در اعلامیه مطبوعاتی که از سفارت پاکستان در کابل به نشر رسیده آمده است که این محصلان شامل یک پروگرام تحصیلات عالی می‌گردند که برای 1000 محصل افغان از سوی پاکستان در نظر گرفته شده است. در اعلامیه آمده است که تمام مصارف این محصلان در جریان آموزش از سوی حکومت پاکستان پرداخته می‌شود. در این اعلامیه همچنان گفته شده که اموکنون در حدود 6000 محصل افغان در مراکز مختلف تحصیلات عالی پاکستان مصروف ادامه تحصیلات عالی هستند. 300 فامیل در قریه سید آباد ولایت سرپل امروز از نور برق مستفید شدند. انجینیر جلال الدین نوری رئیس انرژی و آب برق ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت که در این پروژه برق رسانی 3 میلیون افغانی به مصرف رسیده که از بودجه وزارت انرژی و آب پرداخت شده است. گفته می شود در حال حاضر 80% مردم ولایت سرپل از برق وارداتی ترکمنستان استفاده می کند. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. یک روز بعد از عملی انتحاری در پاکستان، هزاران عزادار امروز در جاده‌های ایالت کراچی آن کشور راه پیمایی کردند. در عملی انتحاری دیروز حداقل 40 تن از شیوع مذهبان آن کشور کشته و 80 تن دیگر زخمی گردیدند. عزاداران هم شعارهای ضد دولتی را سر دادند و هم شعارهای ضد افرادگرایی را. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان از مردم کراچی خواست تا آرامش را حفظ کنند. انتحار کننده خود را در مرکز شهر در جریان مراسم عاشورا منفجر کرد. ایران کشورهای غربی را به تحریک اعتراض ضد حکومتی در تهران متهم کرده است. در جریان اعتراضات ضد حکومتی ایران تا حال 8 تن کشته شدند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است حکومت آن کشور سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده تا پرونده شکایت ایران را به وی تسلیم کند. کشورهای غربی دخالت در اعتراضات ایران را رد می کنند، ولی استفاده از زور حکومت ایران را در مقابل اعتراض کنندگان با جدیت مورد انتقاد قرار دادند. در همین حال گفته می شود که مقامات ایرانی نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی، برنده جایزه سال نوبل را توقیف کردند. مطبوعات دولتی ایران می گویند ده ها هزار مردم آن کشور در سراسر ایران گرده هم آمدند و خواهان جزای رهبر مخالفین حکومت گردیدند. گردهمایی بعد از آن صورت گرفت که ایران کشورهای غربی را متهم به تحریک اعتراضات ضد حکومتی کرد. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد چنین میگوید:
دقیقاً تحرکات، اقدامات و اظهاراتی که مقامات کشورهای مختلف در رابطه با ملت ما انجام میدن، اینها با دقت و حساسیت کامل بررسی خواهد شد.
کشورهای غربی دخالت در اعتراضات ایران را رد می کنند، ولی استفاده زور حکومت ایران را در مقابل اعتراض کنندگان به جدیت مورد انتقاد قرار دادند. نظامیان عراقی می گویند به یک مردی که در مورد موتر عامل مواد انفجاری در بغداد به مقامات امنیتی آن کشور معلومات داده بود، 850 هزار دلار آمریکایی جایزه داده شد. این اولین بار است که حکومت عراق برای یک اطلاع دهنده جایزه می دهد. در اوایل ماه جاری حکومت عراق تصمیم گرفت تا جایزه های زیادی را برای اطلاع دهندگان دهد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که مقامات عراقی در مورد فعالیت ملیشه‌ها معلومات کافی استخباراتی نداشتند. ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه می گوید کشورش باید سیستم تسلیحات تهاجمی خود را انکشاف دهد. هدف این اقدام مقابله با سیستم دفاعی راکتی آمریکا است. پوتین می گوید پلان سیستم دفاعی راکتی آمریکا مانع جدی به خاطر رسیدن به توافق کاهش خل سلاح‌های هسته‌ای است. آمریکا و روسیه گفتند که آنها به خاطر رسیدن به یک توافقی که جایگزین موافقتنامه استارت گردد بسیار نزدیکند. پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک بین آمریکا و روسیه در سال 1991 امضا گردید و میعاد آن در 5 دسامبر سال 2009 خاتمه یافت. در مورد سوالی که مانع اساسی به خاطر رسیدن به این توافق جدید چیست، صدراعظم روسیه چنین گفت: قسمی که می‌دانید شرکای آمریکایی ما در حال ساختن سیستم دفاعی راکتی هستند و ما چنین سیستم را نمی‌سازیم، ولی راکت‌های دفاعی و سلاح‌های تهاجمی با هم ارتباط نزدیک دارند، زیرا این امر سبب توازن قوا می‌گردد و صلح در جریان جنگ سرد نیز شد. پوتین گفته است که مصارف این سیستم زیاد است و تا حال هم تصویب نگرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. حال توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی که همکارم سعید بها تقدیم می‌کند.
وزیر پیشنهادی معدن و صنایع افغانستان وعده داده است که با گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه افغانستان، روند استخراج معدن و سرمایه گذاری در این کشور تقویت خواهد شد. وحیدالله شهرانی این مطلب را روز گذشته هنگام تشریح برنامه‌های آینده‌اش با نمایندگان مردم ابراز کرد. با گفته وی سرمایه گذاری در عرصه معدن افغانستان می‌تواند سطح اقتصادی کشور را بلند ببرد و این مسئله است که وی می‌خواهد در جریان کارش به آن رسیدگی کند. مقامات گمرک شیرخان بندر می‌گویند که عواید این گمرک در 9 ماه اول سال جاری افزایش چشمگیری یافته است. روزنامه آرمان ملی با نقل از نوراقا رئیس گمرک شیرخان بندر نوشته است که عواید 9 ماه اول سال جاری این گمرک به 330 میلیون افغانی می‌رسد که نظر به عواید سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. با گفته رئیس گمرک شیرخان بندر در سال جاری روزانه بیش از 1000 تجار مصروف فعالیت‌های تجاری در این بندر هستند که این مسئله نقش مهمی در بلند رفتن عواید این گمرک دارد. این هم خبرهای ورزشی. قرار است تیم ملی تکواندوی وشوی افغانستان در مسابقات بین المللی که به زودی در بنگلادش راندازی می شود اشتراک کنند. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که قرار است 9 تن از ورزشکاران افغان به شمول 3 تن از دختران در این مسابقات اشتراک می کنند. در این مسابقات که در روز ادامه می یابد ورزشکاران 9 کشور جنوب آسیا اشتراک می کنند. و رقابت های کرکت به هدف انتخاب تیم های ملی جوانان و بزرگسالان در ولایت ننگرهار با جدیت ادامه دارد. حاجی عزیز الله فضلی رئیس بورد کرکت کابل امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم های کرکت از 22 ولایت افغانستان اشتراک دارند. با گفته آقای فضلی در راه‌اندازی این تورنمنت کرکت شورای جهانی و آسیایی کرکت مبلغ 80000 دلار آمریکایی کمک کرده است. قرار است در پایان این مسابقات 18 تن به تیم بزرگسالان و 18 تن دیگر به تیم جوانان کرکت برگزیده شوند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دولت افغانستان می گوید که نمایندگان این کشور با 5 طرح مشخص به کنفرانس لندن می روند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان اختلاف نظر میان رئیس جمهور کرزی و ناتو را پس از حادثه اخیر در ولایت کنر رد کردند. دولت افغانستان از تلاش‌ها به هدف برگزاری انتخابات پارلمانی در بهار آینده خبر می‌دهد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
در صورتی که منابع مشخص برای تمویل از این انتخابات ما به دست نآوردیم، از عایدات داخلی افغانستان و از بودجه دولت افغانستان بتانیم که هزینه انتخابات بپردازیم.
در اجلاس بعد از چاشت امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی امور زنان و اطلاعات و فرهنگ حضور یافتند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. دولت افغانستان میگوید که آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس لندن ادامه دارد و نمایندگان این کشور با طرح‌های مشخص به این کنفرانس می روند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بخش از این آمادگی ها ایجاد یک سلسله طرح‌های انکشاف اقتصادی، طرح‌های امنیتی، مبارزه با فساد و همکاری‌های منطقه‌ای خواهد بود. آقای عمر همچنان گفت در این اجلاس روی جلوگیری از تلفات افراد ملکی و افغانی سازی عملیات نظامی نیز بحث خواهد شد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
دولت افغانستان با 5 طرح مشخص به اجلاس لندن خواهد رفت. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید با منظور کسب دستاوردهای بهتر از کنفرانس لندن، یک کمیته بین الوزارتی تشکیل گردیده است. آقای عمر که در یک کنفرانس خبری به روز سه‌شنبه در کابل در رابطه با آمادگی ها و اشتراک هیئت افغانی در این اجلاس توضیحات می داد گفت انتظار می رود این اجلاس دستاورده خوبی برای افغانستان به همراه داشته باشد.
آمادگی ها گرفته شده و یک کمیته بین الوزارتی به ارتباط تأسیس شده تا در 5 عرصه ای که در کنفرانس لندن بالای زو صحبت خواهد شد، ما پیشنهادات مشخص و طرح‌های مشخص خود از جانب حکومت افغانستان به این کنفرانس ببریم. در 5 عرصه ای که صحبت میشه، انکشاف اقتصادی، امنیت، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و همکاری بین المنطقوی و مذاکرات و مصالحه. موضوع مذاکرات مصالحه با مخالفین مصالحه دولت است.
کنفرانس لندن در رابطه با افغانستان قرار است در 28 ماه جنوری سال آینده برگزار شود. در کنار نمایندگان از دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده، نمایندگان بیش از 40 مؤسسه کمک کننده بین المللی در این اجلاس شرکت خواهند کرد و روی دشواری های موجود با بحث خواهند پرداخت. آقای عمر همچنان گفت در اجلاس لندن قرار است روی برگزاری جرگه ملی افغانها، جلوگیری از تلفات افراد ملکی و همچنان تمرکز عملیات نظامی توسط سربازان اردوی ملی تاکید بیشتر صورت گیرد.
برای کنفرانس لندن دو چیز که پیش رو داریم، یکی که جرگه را که رئیس جمهور افغانستان وعده کرده به مردم افغانستان، یک جرگه سرتاسری از مردم افغانستان میخواین و به ارتباط حتما صحبت میشه، و دیگه اینکه طرح مشخصی به ارتباط آماده میشه. میل از اینکه من خدمت شما آمدم هم مجلسی در داخل ریاست جمهوری به اشتراک وزرای سرپرستای وزارت‌های کابینه در جریان بود که روی آمادگی ها برای کنفرانس لندن صحبت میشد. یکی از موضوعات موضوع جلوگیری از تلفات ملکی است و ما طرح مشخصی در کنفرانس لندن هم به ارتباط راه خواهد کردیم. تمرکز بیشتر عملیات ها بر نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان شود.
شمار از کشورهای کمک کننده جهان و مؤسسات ملی و بین المللی قبلا نیز میزبان راندازی کنفرانس های مشابه در رابطه با افغانستان بودند که میتوان از کنفرانس لندن، جرمنی، ژاپن و پاریس نام برد. با اساس گزارشات در کنار کنفرانس لندن که دولت افغانستان برای شرکت در آن آمادگی میگیرد، قرار است در سال آینده میلادی کنفرانس منطقوی در خصوص افغانستان در ترکیه نیز برگزار شود. کارشناسان افغان معتقدند طی 8 سال گذشته در همچو کنفرانس ها میلیون ها دلار در بخش های بازسازی و نظامی به این کشور مساعدت گردیده است، ولی اثرات آن کمتر محسوس است. بقیده این کارشناسان لازم است تا نمایندگان دولت افغانستان در اجلاس در لندن طرح های مشخصی در خصوص تامین امنیت، بازسازی و انکشاف اقتصادی با خود به همراه داشته باشند تا بتواند دستاوردهای خوبی برای مردم این کشور برمغان آورد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
شنیدید که به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، نمایندگان افغان با 5 طرح مشخص به کنفرانس لندن خواهند رفت. قرار است کنفرانس لندن به تاریخ 28 جنوری، یعنی پس از 30 روز برگزار شود. هیئت اعزامی حکومت افغانستان سرگرم انجام بررسی ها در خصوص کشته شدن دست کم 10 غیر نظامی در نتیجه عملیات نیروهای ائتلاف در ولایت کنر است. در این میان برخی از رسانه های غربی گزارش دادند که این رویداد اختلافات تازه ای را میان حکومت افغانستان و ناتو ایجاد کرده است. اما یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را بی اساس خواند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش می دهد.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند کشته شدن دست کم 10 فرد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای ائتلاف در ولایت کنر باعث بروز اختلافات میان آقای کرزی و متحدینش نگردیده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که روزنامه نیویورک تایمز با نشر مطلب در رابطه به حادثه ولایت کنر از بروز یک رشد اختلافات میان رئیس جمهور کرزی و ناتو یاد کرده، اما در مورد چگونگی این اختلافات چیز ننوشته است. احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، در کنار این که نیروهای بین المللی را مسئول کشته شدن حداقل 10 غیر نظامی در ولایت کنر خوانده، می گوید برخی از رسانه های غربی در عوض منعکس نمودن سیاست های کشورشان بیشتر نظریات شخصی خودشان را به نشر می رسانند.
در واقع کنر یک تعداد از اطفال شاگردان مکتب کشته شده، متاسفانه موجی را شهادت این اطفال و اطباع افغانستان بی اتیادی نیروهای بین المللی است و به عوض این که اینا معذرت بخواهند و تعهد مجدد بسپارند به خاطر هماهنگی، نباید حرف از خراب شدن روابط بکنند و کاری نکنه که باعث تخریش از آن مردم و تلفات ملکی بشه و بیشتر نارضایتی رو بار بیاره.
والی کنر گفته است در نتیجه عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی نرنگ ولایت کنر اخیراً 10 فرد ملکی به شمول 8 شاگرد مکتب هلاک شدند. اما ناتو گفته است در این رویداد مخالفین مسلح دولت کشته شدند. به گفته وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، این رویداد آقای کرزی را کاملاً متاثر و خشمگین ساخته است. گفته شده رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف ساخته تا بررسی های جدی را در این خصوص انجام بدهد. این مسئله نه تنها با عکس العمل تند ریاست جمهوری افغانستان مواجه شده، بلکه خشم تعداد زیادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه را نیز برانگیخته است. شماری از وکلای ولسی جرگه در اعتراض به کشته شدن حداقل 10 غیر نظامی در این رویداد، جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه را ترک نمودند. عده دیگری از وکلا به شدت از حکومت انتقاد کردند که علل همچو حوادث را با جدیت بررسی نمی کند. در حالی که حکومت افغانستان به هیئت دولتی وظیفه داده تا این موضوع را بررسی کند، اما انتقادهای وجود دارد که در گذشته هم پس از وقوع حوادث مشابه هیئت جهت بررسی حادثه موظف شده، اما گفته می شود این اقدامات در جهت کاهش میزان تلفات غیر نظامیان افغان و مجازات عاملین چنین رویدادها مؤثر واقع نشده است. تلفات افراد ملکی با وسیله عملیات نیروهای بین المللی به ویژه آمریکایی ها در حال در بخش های مختلف افغانستان همچنان تکرار می شود که رئیس جمهور براک اوباما اعلام کرده حفظ جان غیر نظامیان افغان یکی از مسائل اساسی است که در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان جا داده شده است.
شنیدید که مقامات ریاست جمهوری افغانستان موجودیت اختلافات میان حامد کرزی و ناتو را پس از حادثه اخیر در ولایت کنر رد کردند. به گفته مقامات حکومت، در عملیات نیروهای ناتو که یکشنبه در ولسوالی نرنگ ولایت کنر صورت گرفت، 10 تن از غیر نظامیان کشته شدند. نیویورک تایمز گزارش داده که این حادثه اختلافات تازه را میان رئیس جمهور کرزی و نیروهای ناتو به بار آورده است. مقامات خارجی در مورد تردید دارند و میگویند که کشته شده های این حادثه افراد مسلح هستند. رئیس جمهور کرزی این حادثه را شدیداً تقبیح کرده و هیئت را برای بررسی این حادثه موظف ساخته است. این هیئت به ولایت کنر رسیده و انتظار می رود دریافت های خود را در چند روز آینده اعلان کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:51 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که دولت باید تلاش نهایی کند تا انتخابات پارلمانی در وقت معین آن، یعنی بهار سال آینده، برگزار شود. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که انتخابات پارلمانی به صورت شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد. او همچنان گفت که اگر جامعه بین المللی حاضر به این نباشد که برای انتخابات پارلمانی افغانستان بودجه ای را در نظر بگیرد، دولت افغانستان از عواید داخلی خود این مصارف را خواهد پرداخت. در مورد حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هرگاه انتخابات ولسی جرگه به تاخیر بیفتد، این مسئله باعث بحران سیاسی در کشور خواهد شد. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با اظهار این مطلب در نشست خبری روز سه‌شنبه در کابل گفت هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن این انتخابات وجود ندارد. آقای عمر در رابطه با زینه انتخابات پارلمانی گفت مذاکرات در خصوص تهیه بودجه لازم برای راه‌اندازی انتخابات از طریق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد.
من فکر نمی‌کنم که انتخابات به خاطر بودجه به تعویق باید بیفته. هیچ موضوع لوجستیکی و هیچ موضوع مالی نباید باعث ازی شود که ما قانون افغانستان زیر پا بکنیم. تا جایی که تمویل انتخابات افغانستان مطرح است، انتخابات‌های قبلی را جامعه جهانی در قسمت تمویلش همکاری کردند، این بار هم جامعه جهانی همکاری بکنه، در صورتی که منابع مشخص برای تمویل از این انتخابات ما به دست نآوردیم، از عایدات داخلی افغانستان و از بودجه دولت افغانستان بتونیم که هزینه انتخابات بپردازیم. با تعویق افتادن انتخابات از خلاف قانون اساسی افغانستان، این بحران سیاسی را به وجود میاره.
بر طبق ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری 5 ساله ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 به پایان میرسد و انتخابات شورای ملی 30 تا 60 روز قبل از پایان دوره کار ولسی جرگه باید برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای مصرف انتخابات شورای ملی به حدود 120 میلیون دلار نیاز است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حالی برای برگزاری انتخابات افغانستان آمادگی میگیرند که هم جامعه جهانی، هم کاندیدان ریاست جمهوری و هم مردم افغانستان از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رضایت نداشتند و روی شفافیت برگزاری انتخابات ملاحظاتی داشتند. آقای عمر در پاسخ به این نگرانی ها گفت از انتخابات ریاست جمهوری در سایه موختند و این بار انتخابات شورای ملی از شفافیت کامل برخوردار خواهد بود. از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان تعیین شده است و این موضوع
باعث انتقاد نهادهای ملی و بین المللی و نهادهای حقوق بشر بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا اعلام داشته است که مراکز صحاویان اداره در 34 ولایت افغانستان فعال است و کارمندان مربوط نیز با فراگیری آموزش های لازم برای برگزاری انتخابات آمادگی دارند.
از اظهارات مقامات ریاست جمهوری افغانستان در باره برگزاری انتخابات پارلمانی شنیدید. اکنون انتظار می رود انتخابات پارلمانی در بهار سال 1389 برگزار شود. در این میان وکلای ولسی جرگه افغانستان در ماهای اخیر کارشان روند رایدهی به کابینه جدید را بررسی می کنند. این روند از 10 روز به این سو ادامه دارد. در اجلاس پس از چاشت امروز ولسی جرگه، دکتر سید مخدوم رهین وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ و دکتر حسن بانو غزنفر وزیر پیشنهادی وزارت امور زنان حضور یافتند. دکتر سید مخدوم رهین پس از تشریح برنامه‌های 5 ساله خود با پاسخ وکلا به پرسش وکلا پاسخ داد. اما وزیر پیشنهادی امور زنان قرار است فردا به پرسش‌های نمایندگان مردم پاسخ بدهد. پیش از این در اجلاس قبل از ظهر امروز ولسی جرگه، محمد اسماعیل خان وزیر پیشنهادی انرژی و آب، سید حامد گیلانی وزیر پیشنهادی سرحدات اقوام و قبایل و جنرال خدایداد وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر حضور یافته بودند. منیژه دیوت در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
دکتر سید مخدوم رهین وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ به انگام تشریح برنامه‌های خود به اعضای ولسی جرگه افغانستان گفت که در نظر دارد برنامه‌های را روی دست گیرد تا از تهاجم فرهنگی در این کشور جلوگیری به عمل آورد. شمار زیادی از وکیلان در مورد برنامه‌های آقای رهین در رابطه با جلوگیری از نشر برنامه‌های مبتذل و خلاف ارزش‌های دینی توسط برخی از رسانه‌ها معلومات خواستند. دکتر سید مخدوم رهین در پاسخ به این پرسش‌ها چنین گفت:
مشکل زبان ها نیست، کلمات خارجی قسمی که دوستا گفتن. یک مشکل بزرگی که در زندگی ما امروز هست، به اون سبب حتی دموکراسی هم در افغانستان روی به ناکامی میره. ما قانون داریم اما قانون ما نافذ نیست. ما شخصا در مورد جلوگیری از این نوع صحنه ها در گذشته اقداماتی که کردم، دیدم که تنها من معتقد به اعمال این قانون هستم و دیگه هیچ کس کمکم نمی کنه. در همین شؤون مشکل نافذ نداشتن قانون است.
در جلسه پس از چاشت ولسی جرگه افغانستان، حسن بانو غزنفر نامزد وزیر امور زنان افغانستان نیز به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. وی در بخش صحبت‌های خود به اعضای ولسی جرگه افغانستان اطمینان داد که در جهت دفاع از حقوق زنان، ارتقای ظرفیت در وزارت امور زنان و ایجاد برنامه‌های آموزشی برای زنان بی‌وظاعت، تلاش‌های تازه را به خرج می‌دهد. قرار است به روز چهارشنبه خانم غزنفر با پرسش‌های اعضای ولسی جرگه افغانستان پاسخ بدهد. روند ارزیابی برنامه‌های کاری وزرای پیشنهادی ولسی جرگه افغانستان حدود 10 روز قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. گفته شده پروسه رایدهی به این نامزدان بعد از ختم روند ارزیابی برنامه‌های کاریشان انجام خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزارت معارف افغانستان می خواهد در یک سال آینده در 4 ولایت کشور 10 مکتب جدید را اعمار کند. مقامات این وزارت می گویند با اعمار این مکاتب زمینه آموزش برای صدها تن از اطفال این کشور فراهم می شود. اما با باور شمار از مردم، مکاتبی که در مناطق دوردست اعمار می شوند از کیفیت خوب ساختمانی برخوردار نیستند. فوزیه احسان از کابل گزارش می دهد.
فاروق وردک سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید که مکاتب جدید در ولایات اعمار می شود که به آن نیاز است. فاروق وردک که به روز سه‌شنبه قرارداد اعمار این مکاتب را با 14 شرکت ساختمانی افغانی امضا نمود، گفت در این پروژه ها 10 مکتب و 6 گودام برای حفظ مواد و کتب درسی شامل است.
جمعا 10 باب مکتب است در ولایت پکتیا، نیمروز، سمنگان و کنر و همچنین 6 باب گودام است برای محافظت و استور مواد درسی و مواد ممد درسی که در ولایت بدخشان است، وردگ است، زابل، کاپیسا، غور و پکتیا. در نتیجه اکمال این پروژه ها در حدود 6000 از هموطن متعلم ما صاحب یک محول مسئول درسی میشه.
سرپرست وزارت معارف همچنان گفت کار ایمار این مکاتب 77 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از طرف کشورهای کانادا و هندوستان پرداخته می‌شود. بر اساس معلومات ارائه شده از وزارت معارف، در حال حاضر در سراسر کشور حدود 6000 مکتب تعمیر ندارد و شاگردان در فضای آزاد درس می‌خوانند. به گفته مقامات وزارت معارف، در نظر است که تا 5 سال آینده شمار مکاتبی که دارای ساختمان است به 16600 باب مکتب برسد. فاروق وردک همچنان میگوید با وجود تلاش‌های این وزارت برای انکشاف معارف، مشکلات امنیتی باعث مسدود شدن مکاتب به خصوص در مناطق ناآرام شده است. او میگوید در اثر مشکلات امنیتی 673 باب مکتب در برخی مناطق جنوب مسدود شده است که بیشتر از 200 باب آن در نتیجه تلاش‌های مردم و وزارت معارف دوباره برای دانش آموزان باز شده است. با باور شماری از مردم افغانستان در کنار مشکلات امنیتی، عدم موجودیت لوازم، مواد و کتب درسی لازم، کمبود معلمین مسلکی از مشکلات دیگری است که دانش آموزان به خصوص شاگردان مناطق دوردست با آن مواجهند.
از امار 10 مکتب در افغانستان شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوشی برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.